السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیو درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده. په درسي ساعت کې د ښځو اړوند مسلې درته تدریسیږي، البته د ښځو د حقونو، او په ازادۍ میلمه کې له حضرت عثمان نوري سره ځانګړې تفصیلي مرکه شوې. دا پروګرامونه وروسته راځي. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ترکیه کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی، خو تر اوسه یې د بحثونو اصلي برخه نه ده رسنیزه شوې. افغان فعال نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامداره پرمختګ لپاره د 12 ځوانو رهبرانو له ډلې ونومول شوه. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 150 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسېږي، د شنبې په ورځ پر خپله انستاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوښه ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې که د روسای سیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلي ترامپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د دمې پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې خبریالانو ته وویل، تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو، خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اجانس د دوه با خبره ترچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو په یوه بله کڅوړه بحث کړی دی او دا کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. او د افغانستان د ولس کلنو د فوټسال لوبډلې بیګانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماته ورکړه او دوهمه بریا په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا فوټسال د لوبو لړۍ تیره اونۍ په بحرین کې پیل شو.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هلا او احترامات مکبول کی قدرمن او درونو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شراغلس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برترو غجور او صحت مند او سری او د صحت جمع بو بتنوي درنا او کل لیز زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر ذکرن هیواد افغانستان د فار تر سره کړی و. تیر ورځ لست نکې مړه تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې وو پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنا او خوږ زکون کې د لوستر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسره ذکرې درنا او ګللې زکون کو دا تر څنګه چې مړه تاسو ولولو نه یوازې دا چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ مړه تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړي وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کوم مخکې لدې نه چې تاسو لوس پیل کوم، تاسو ټول خوږه او ګللې زکون کو سهاله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچې کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود او سې چې وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورځي ده. چې مېرمن کبرا نورځي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورځي څوک و، میرمن کوبرا نورزی. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزی په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیر په توګه یې کار کړی دی. درنو غوړلې زده کوونکو ولولو چې میرمن کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنی شزنه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې شزنه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنې میرمن کوبرا نورزی په 1920 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنې په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي څیرو څخه وشمېرل شي. درنو ځکونکو، موږ وویل چې میرمن کوبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ ستاسو د سوال ځواب څه دی؟ میرمن کوبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمېرل سي. درنو غوړی زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کوبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو غوړی زده کوونکو، میرمن کوبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کوبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کوبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کوبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځي له جملو څخه وه او میرمن کوبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په علي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په علي نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کوبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کوبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کوبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه. یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کوبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا وه. یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو او یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1950 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کوبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کوبرا نورزی په 1950 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. رسولې خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله د دې پراتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسی فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسی فعالیتونه سرته رسولی دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولی دي موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولی دي د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړی و په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې هغه دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي که چیرته مو یاد نوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو غللی زکونکو میرمن کبرا نورزی نه یوازې د چی سیاسي فعالیتونه سرته رسولي بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چی میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړله چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې یعنی سواد موزی د ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل. یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک و په کوم کال کې زیږیدلې و په کوم کال کې وفات شوې و څومره ورونه څومره خوندې درلودلې زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند دې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښې دي. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی. یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند دی د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نسوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې سوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات سوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګه یې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېرو ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوی یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده یم چې یو څه به زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی که درمون او درونو زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزیر درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی برات رو غجور او صحت مند او سری او صحت چم بم پتن می درنو ګلری سکون کوله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشا ګلری سکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکولای شي نه یوازې د افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمل څخه وکولای شي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مهدي الدین چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کوم. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپل فنون ساو او دوه ویم کال کې په یو پښتنې او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. د رڼو او ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1980 کال له دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویله چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په حق له یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دوی پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دوی مور او پلار ونه وژل شوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1980 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1980 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل شو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېری یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کېږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس خپور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکونکو، لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره په ټکر کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله. چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وښیي. یعنې درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل شو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې شو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1985 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلی سیری لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلي له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېیم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نېټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربتګله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربتګله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربتګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربتګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربتګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي، نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربتګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای، ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنی کله چې میرمن شربتګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کری اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس خپور شي، په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه وو ندی. یعنی کله چې میرمن شربتګلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کلی کورنی چی کل خبر اسفل نو میرمن شربت کلی تی ویل دا شکار ندی شی وسو کچیری دا غستا اکس پا رسنیو که خور سو یا هم نور خور سو نو دا پا پانی کلتور کی دا شزو لفار دا اکس اخیستلو اجازه نو نو دا غا زیادی ستونزی و مشکلاتی دا پا میل دا خواستخه دیتا اور پیش کرده او دای لستونزی و مشکلات سر مخمخ کرده نو درنوست کون کو دا وزمر افتاسو در نن ورزی موضوع کون چیز مر افتاسو نن در میرمن شربت کولی در جبن پا حق لمعلمات در لازکره چه میرمن شربت کول چوک و چیر تسشی دلی و سرنگ جوان جی درلو دا او سنگه یه سیره نالیوال شهرت پیدا کره میرمن شربت کولا حق شخص و کون چی در خبلی سیره لعمل سخه یه نالیوال شهرت پیدا کره ل او وس هم در افغانستان در یه اوشکل و سیره لجبنو سخش میرل کیجی او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک رسپانه چې و په هغه رسپانه کې یو له مشهورو رسپانو د پوسټ په توګه سره پیژندل شوی یو سیره ده نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوڅي وي یاس او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله مند یم چې په یو څه پوه سوي یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم د الله په امان ښه وخت
د ازادي میلمه د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس یې په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړي ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سره محترم تاسو سلامونه البته تاسو د پښتنې په ځواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنوالي حضرت عثمان نوري روانه دي پلار خو می د خدای او بخي وفات شوه دي عمر می ژوند دی دا وی راته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوه او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپیوټر ته ویلي او ما غلطه می زده کړم کړي شپل می دا غي ناخسته البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلو او دلته مو خپل ژوند بیرته سره شروع کړو چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته اوسېدو ژوند مو انتخاب کړ دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرت شپې پای ته ورسېد دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم او قرار ته 12 ټولګي پوري د مکتب یو خنځي کې موږ زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم باور سره پسند کې بودینی زده کړم کولې او پټوله کې هغه مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو حد پورې وکړلې اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویلې او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره به لوړې زده کړې شروع کړلې
د ماجرت په وخت کې به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې در په یاد شي هغه زموږ له اړیدونکو سره شریک کړئ
ډیر مننه څروان سه محترم دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ما ته بده و چې یو خځه وخت کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبته سي د ديار له سوال وسو کلو زه کوم چې الته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره او به الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود د دې چې زه راتلم یو خاطر خدا و چې د زما نیا و نکړي خدای و بشي عمل تخخ شي دا غوي سره چې کله زما والي سب دي خدای و بشي غز ځان سره بوت لمو چې زه دا فاینل مخه خده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شین چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم از ما پلار دی خدای و بشي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشینون کې و چې دومره وخت مرغه چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نژاد خوندان دی وی ژبې خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کې د موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړه نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پاغي منی لاړ شو ولته به سهار لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سهار بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مر پاسیم واده خیخی داشتین پاسانی منگ داشتون زکل تا پاسپورت زرد و پاسپورت یا بین ملالی اجازت زرد درلو دولو امکانات و تا زرد درلو دولو چی دا یو دول لوی پروسیجر منگ داشتون دا یو بد خاطر و از ما پا نظر مات دویم بد خاطر چی مات دا و اغلت ما یک شمی ورز با منگ ولی بال کول از ما ترایات شی فوتبال ما مو هم کلا کلا ورسر کولو چی اغاش این دلتا پا افغانستان که متاسفانه نو زکر دلتا دا خونزه یو کم نساب چیو دیو اغیر دزمک اسمان فرق ترلو دولو دی جغرافیا دی روان وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا زما لپاره یو بد خاطر و چې زه هغه جنرالم دلته د زده کړو کیفیت خورا کمزور و او خې خاطرې مو هغه نه دا درلودلې چې البته هغه وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زه به بازار ته ولاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالبه خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډېر زیات مونږه بازار ته رسول کور ته راوړل ډېر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږ وسم کله کله د قصي اورو چې خلکو به ویل چې دې بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خب بازار وو په زمن کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې او بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوټي وبا چې را تیر شوی دی همدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسمه ویله درشتمه ویله څه درشتمه داسې تر تورخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه داسې چې زه کله وګورم ماته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را په یاد شي
تاسو بیا دلته له څخه مکړه او لوړو زده کړو ته مو مخه کړه څه مو ولوستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې وه او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لینګویج اینډ لټریچر فیکلټي کې دا شمولیت لري هغه تقریبا تر نهه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 کال کې دا غیر زموږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کار ته شروع وکړه
او دلته به خدای چې لږ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه موږ عملی کار کول او څنګه موږ بیا د کورنۍ مسولیت هم را د غاړې وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ ژور لاړ شم هله چې زه احساس درې سلو د حقوقي دغه موضوع را تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ کړم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه له پخانه ځکه ما مجلې لوستلې ما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسی نه درلودلو ځکه په دومره اسانتي او سهولت افغان ځوانانو ته نه ورکول شوی نه داسې کانفرنسونه او ما پوهاوی او ویوارنس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان باید څنګه انټرنیټ ته لاسرسی ولري څنګه ویبپاڼې تعقیب کړي څنګه پروز نثر لیکنه ادب دې برخې سره موجی شي څنګه وکولی شي ځان ته مخکې برخه وټاکي خو زه خو ما هغه وخت کې فیسبوک ډیر مروج و ما هغه په تناسب سره البته زه چې له 12 فارغېږم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرف د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکی وم او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ اینډ ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی و ورته وایي دې برخه کې زه مصروف وم دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي مونږ لوستلی یا د شپې د خوانه کوم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په غوړه کې کتاب هغه سات فیسر ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نور تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنی او ژباړه برخې کار وکم له همدې عمله د یاران په نوم یو ویپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنی وکړي ان سی عبد خدای ژوندې لري غیر اثر اړیکه ونی اوله اجملان سی زکه دته مې ولیکنا سوال واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه ان سی خوخه کړی وو اماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه. یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنې مو مرته کولې، سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې، او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا مونیټر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو. او هغه وخت نه بیا چې کله پوهنتون فارغېږو نو دې وخت پورې زموږ د کتابونو چاپېږي او نور قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پوهنتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالبه خاطره ډیره راګرځي. یو جالبه خاطره دا و چې د ژمی ورځی یا د ژمنی ورځی شپې چې د ډیره لند وی نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین منظور سره وشي قضا شوی نه وسي داسې ټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخلیږي او د جومات مولا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د سنف نه یو استاد اکریډیټ ډیر وغځید، یو لږ دقیق وو وختلی چې هغه کریکولم لګ ډیرو دلته چې منګه استاد سنف نه وته منګه سنف نه وته دی وخت یاد علوم علوم دیني استاد راغله و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وځي تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا راته لګ جالب و اوس ان کلم ملګر سره یادو هغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کوو د میس کمیونیکیشن یا غات سوی تفاهم په دې راغلی و چې هغه ویل چې ګیندال زخی مخ کې تاسو ول مونږ نه کوو غلس زخی وقفه دی دغه ویل و د بل استاد زای کړي و دا لګ جالب خاطر وراته.
بله تاسو مخ کې اشاره وکړه چې کتابونه مو شبړل آثار مو چاپ شول، که په دې اړه معلومات راکړي چې څو کتابونه مو شبړل دي په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوي څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې په زده کړو بوخت وم. زه چې له پوهنتون فارغېږم نو فراغت د مخکې زما درې کتابه چاپ شوي، یو یې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې په ارواپوهنه باندې و، او دویمه کتاب چې هغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېمې کتاب یې هم بیا د غواړي ژوند مو ښکلی شي په نامه و چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تفخ کلاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو. نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپېږي، بازار ته عرضه کیږي، او ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدف پورې چې موږ دې کې یو کتاب د خژوان تګلارې هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زره ټوکه چاپېږي، د زره ټوکه د چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي. هغه نه وروسته چې فارغېږو بیا خو خورته وزګاریږو او لاس او مخه مو مرته خوشې کیږي، او په زمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېریږي ځکه انسان پورې انرژي وي، او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي. نو چون ویبپاڼو سره هم ډېر کار هغې وخت کې پیدا کېدلو، یو اندازه حق و زحمت نه چې فوق العاده حق و زحمت ورته میلاویدله، خو ما یو کار دا کولو سروان صاحب محترم صاحب زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 8-10 رسېدلی دی هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړیو کې یادونه باید وکړم دا دوه کاله له رسنیو لیرې وم، بیهایند د سینز وم، هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم. نو په دې دوه کالو کې زما بیا ډېر کتابونه راغلي دي چې هغې باندې ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې 8-10 ته رسېږي هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق و زحمو په بدل کې موږ کار کولو، هغه کوم ستراتیژي د دوی چې هغې باندې ورسره موږ خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو موږ نه غواړي کوم کانټینټ کوم ایسه چې تاسو ته موږ درکو د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کړي، دا د لیکوال حق دی که هغه کتاب چاپوي که هغه میگزین یا مجلې ته ورکوي که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي. نو هماغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر 8-10 رسېږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب هم غلط شوی او زما کتابونه 19 چاپ شوي دي، او ما فکر کوم چې زما ګیر دیار لسوار چاپ شوی دي. نو تقریبا سروان صاحب محترم 14 کتاب البته 19 کتاب چاپ لرو او تعداد 8-10 تر رسیدي چې دا نوري نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړي دي او که خپل اثر مهم پکې شامل دي؟
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نه شي چې دې کې به زما په خیال 50% وي، دا به 50% خپله 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړه وي، ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو. بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړی و، هغه دغه کې مې کم کړی و په تخلیق او 55 او لیکنه کې، اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی، بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
له کومو ژبو مو کتابونه ژباړلي دي؟
تنا د انګلیسي نه، ځکه زمونږ هغه تخصص او مسلک ژبه چې وا، او زه خپله ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم، هغه انګلیسي و، نو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره اسان هم و او مسلکي هم و او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې هم لکه یادونه وکړه، دا 2 کاله زه له سکرین او پردې شاته وم، او غوښتنه مې دا وه چې زه باید دغه سیلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم. نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ، پروپوزل برخه کې مې کار وکړ، نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره، البته په هغه کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم، او په دې برخه کې هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی، انکلوسیو ایجوکیشن هم شموله، او دغه بایکیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوئ، هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي، د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا اینجو چې ورته ویل شي، په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نور اورال پروژې چې هغه اوارنس کوي، هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي، د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي، ځکه دا افغانستان د کلچر، دود او دستور د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي. په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کې پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولي، نو دوی چې دا پروژې اخلي عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل IRC NRC او هم چنان یونیسف او دغه شان نورو نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي، نو دا غوی څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت ولسوالیو کې تمویل تطبیق کړي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود؟ دنده مو له لاسه ور نه کړه، بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي، لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره، د حالاتو په تغیر سره، یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي، چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو داسې وڅاران سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپاڼو سره ما کار کړی، ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکولی شم. بل ما په معرف کې ډېر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې، او دا خو د منیجمنت برخه، د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه، دا قصې پیسې ټول دي سره زما په خیال، البته کډیر سره تړلې نو سی خورال کوم فکر وکړه، دا یو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري، او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت ته دغه ته ولري، او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما باندې کوم خاص اغیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا د مخکې یادونه وکړه. البته په دې باندې هم بیزه تاسو سره خبرې وکړم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکیټس هم اخیستلی شي، او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا په زده کولو شي، باید بیزي وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې علی سند یو ډیپلوما وکړه، همداشان د HP آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دي کړی وي. او حتی دی پوری چې ما بلا بلا فیلوشپون ته اپلای وکړلې چې هغه زه شارټلیس هم شول مخ به د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر ترجمه کو او فکر وکړه د زما د ژوند په عدلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د خرازو
کوم ځای سفر کړی نه نه دی کړی د کوم سفر په اړه کرات وو اس کومه خاطره کړل سفر سره لري
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کړ د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سړی فارغېږي. نو هدا خپل به سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وو تل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې دا آی سی سی آر بورس کې کامیابیږو خو متاسفانه قسمت هغه وزه تیاریونه کړل چې دلته تحول راځي قصې پیسې یا خو دې خوښ ویل او هغه بورس هم د منځه ولاړ ځکه سفارتي اړیکې د هندوستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودل چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماستر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي و کوم یو ته متر سلیک شوی مو. نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تلی راغلی و خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی البته د یو مړي ژوندي لپاره تللی و. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا و چې کله به مونږ په دې زنځیر البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچول او په دې به تیرېدلو نو هغه وخت د تذکری باندې پوښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هیواد ځي خپلو خلکو ته هلته به مړی ژوند چا به خور هلته پاتې وي د چا به ترور د چا ماما د چا کاکا ده. که دا د ډیورن لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري دې کې اخوا ته دې خواته ټول پښتانه د وزیرستان نه د تورخم نه د سپین چمن بخشې د سپین بولدک او د چمن نه دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوې سره خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولای زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې دي چیرته سفر کړی دی کنه کوم ولایت؟
بله بله ما چون په دې خبرو کې خپل کتابونه کې تاسو عموم د سیادهونه ونه کړم په کوم برخه کتابونه کړی دي هغه به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک ده سفرنامې دي چې د خدای تعالی په فضل سره تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده د پلازمینه ننداره د نوم دی او د کابل ته موږ یو علمي سفر البته یو فرهنګي سفر درلودل د فرهنګي زینم لیدنې کتنې سره کولې غو کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي. غو کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پیسې په ټولو ذکر شوی دی. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه د پکتیا لوګر کونړ لغمان مزار شریف سمنګان بغلان دغه ولایتونه البته مالی دلې خو ما ورته فولډر په کمپیوټر کې تیار هغه خام مواد چې ورته وي غمی ته اچولې دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم ځکه دې ولایتونه غزار وخم سفر به هم کولی شم واقعي قصې چې را سره شته هم پکې ځای په ځای کړم.
له کوم سپور سره مو دلچسپي شته په خپل هم ورزش کوي؟
پوخه البته ما کرکټ ډیر کول زکه د دې زړه د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپل مې کرکټ کول او زه فکر کوم چې زال لاوندرو مزه هم موبایلینګ کوو او هم البته بیټینګ کول یا تو په نه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستدي خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالیو کې اوسېږي ځکه هغه زما خپل اوس باوردار اجزه باید والیبال یا فوټبال وکړم او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي. زده کړه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندګۍ کې ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه دی راغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما د زوی ولو او خدای مکه هغه بیا د ژوند هم تریخ شي او د بدۍ او تربګنۍ ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان سلامت اوسه.
د اسدې میلمه حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له اسدې رادیو واوریده. Thank you.
پدکی ارمانو نا بل دوانی دنو مر گیا مرا دا وقتی یومی پدکی ارمانو نا بل دوانی دنو مر گیا مرا دا وقتی یو می پدل کی ارمانو نا بل دوانی دا مر گیا صبر کا مسافر ملے بڈیر بھی قدر ویننو مر گیا مرا دا وقتی دا مسافر ملے ڈیر بھی قدر ویننو مر گیا مرا دا وقتی دا یومی پدل کی ارمان نا بلزوانی دا جان مر گیا مرا دا لګي مراد وختي پرون راغلي نن دلی سبا بزن.